Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 28مه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې له 19 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د انتخاباتو په بهیر کې د کوم لوري په پلوي اقدامات کړي وي. همداراز به واورئ چې د ایران حکومت وایي د سونګ پر موادو د زیرې لګولو او د بیو د لوړولو پرېکړه یې پر ځای ده. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. خبرونو د سر ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواک په څو عملیاتو کې لږ تر لږه 13 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د غزنی چارواکي وایي ناڅرګندو وسلوالو پرون مازدیګر د نوې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې څارنوال او د هغه وراره په ډزو وژل. او د فرانسې ولسمشر د روسیې لخوا د اوکراین د هغو کښتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال یې ترې ولجه کړې وې. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د کوم چا په پلوي په انتخاباتي فعالیتونو کې ښکیل شوي وي. جان باس تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت هغه خبر پاڼه خپره کړې ده چې په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته پر راټولو شویو معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو ادعاوې پکې رد شوي. جان باس پر دې خبر پاڼه په تبصره کې ټینګار کړی چې څرګندونې باید د اوازونه بلکې د حقایقو پر بنسټ وي. له دې مخکې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي وو چې په کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا ډزې شوي دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د غزنی ولایت چارواکي وایي ناڅرګندو وسلوالو پرون مازدیګر د ناوې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې څارنوال او د هغه وراره په ډزو ووژل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د څارنوال محمد حسن حلیمی پر موټر غزنی ښار ته څیرمه د ګنج په سیمه کې برید شوی دی.
گنج په ساحه کې د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د ابتدایي څارنوالۍ پر څارنوال وسلوال برید ترسره کړی دی چې په ترڅ کې یاد څارنوال د خپل وراره سره یو ځای په شهادت رسېدلی او وسلوال هم له سیمې په تېښته بریالی شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر قاضیانو او څارنوالانو هدفي بریدونه زیات شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواک په څو عملیاتو کې لږ تر لږه 13 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د هوایي حملې پرون د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په اخ کپرک کلي کې او د کندوز د دشت ارچی په قرلق سیمه کې شوي دي. د بلخ ولایت د عملیاتو په اړه د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل
ای طالبا در اون منطقه تجمع کرده بودند و بالای اجرای حمله های توریستی کار میکردند و برنامه میریختند که مورد یک حمله هوایی قرار گرفتند و در این حمله 16 تن از طالبان توریست کشته شدند.
لبل خواد کندوز ولایت امنیه قماندان عبدالرشید بشیر وایی چی پرون مزدیگر د دشترچی په قرلو قسمه که د وسلوالو پر یو مرکز هوایی برید شوی چی څوار لسنه وسلوال پکې وژل شوی دی. د بشیر په وینا په وژل شویو کې یو قماندان او درې سرګروپان شامل دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. یوې روسۍ څارنوالي د هغو څلورو کسانو لپاره د عمري بند سزا غوښتې ده چې په 2018 کال کې د روسیې د سن پیترزبورګ ښار په میترو کې د خونړۍ چاودنې په قضیه کې تورن دي. روسي څارنوالان وایي په قرغزستان کې زیږېدلی ازبک ټبری روس 22 کلن اکبرجان جلیلوف د 2018 کال د اپریل په 3مه نیټه په ځان پورې تړلی بم د میترو په یوه ډبه کې والوزاوه چې 15 کسان یې وژل او 18 نورې ټپیان کړل. دوهم بم د میترو په تمځای کې ښودل شوی و چې شنډ شو. څارنوالې نادیژدا تیخونوا پرون دوشنبه له قاضي وغوښتل چې د دې حملو مشکوک تره ابرار عظیموف او همداراز د اکرم عزیموف، محمد یوسف ارمتوف او ابراهیم جان ارمتوف په نومونو درې نورو تورونو ته د عمری بند سزا ورکړي. فرانسې د روسیې لخوا د اوکراین د هغو دریو کښتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال د روسیې سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې ولجه کړې وې. روسیې دا کښتۍ پرون اوکراین ته وسپارلې. فرانسې ویلي دا به په راروانه دسمبر میاشت کې په پاریس کې د هغې جوړیدونکې سرمشریزې لپاره اسانتیا رامنځته کړي چې د روسیې او اوکراین د کړکیچ د اوارۍ په هدف جوړیږي. د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته د فرانسې د مشرۍ دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې دا چلند به د روسیې او اوکراین ترمنځ ډیالوګ کې باور زیات کړي. بیان زیاتوي چې دواړو ولسمشرانو د روانې دسمبر میاشتې په نهمه په پاریس کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د جوړیدونکې غونډې پر چمتووالي خبرې کړي. او د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د بلوازد پولیسو پر هغو اعتراض کوونکو پرون اوبه وشیندلې چې پارلمان ته د ننوتو لارې بندې کړې وې او له وخته مخکې انتخابات یې غوښتل. پولیسو همداراز یو شمیر کسان هم نیولی دي. تشدد هغه مهال پیښ شو چې سلګونه معترضان د څلورمې ورځې لپاره پارلمان ته نږدې په څلورو ځایونو کې راټول شول او د ژوندۍ د وي ګرجستان شعارونه یې ورکول. دوی په اساسي قانون کې د ګرجستان د پارلمان لخوا د هغه تعدیل پر ردیدو اعتراض کوي چې په دې هیواد کې د متناسبې انتخاباتي استازولۍ سیستم ته لاره پرانیزي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسئ. د خپرونې په دوام کې راپورونه خپروو. و باوری چې په کابل کې د امریکا سفیر هغه ادعاوې ردوي چې وایي افغان ځواکونو د انتخاباتو په بهیر کې د یو ټیم پلوي کړې. د فساد د څار یوه ټولنه د کورنیو چارو په وزارت کې اصلاحات ستایي.
موږ په هره برخه کې په دې هڅه کې یو چې هغه څومره مشکلات چې پخوا دلته وو هغو ته رسیدګي وشي.
په نورو موضوعاتو کې د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ زرګونه کورونو ته د برېښنا رڼایي رسېدلې.
پیلن موږ چې پروژه لرو د 15000 کورو لپاره په دغه کې نوي برجونه نستیږي. په دغه نوي برجو څخه دغه لس برجونه چې موږ نن افتتاح کړل تر شوي دي او دغه ته برق ورکول کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په ایران کې د حکومت پر ضد له درې ورځنیو اعتراضونو وروسته حکومت ویلي دي چې د سونګ موادو د بیو د لوړېدو پرېکړه یې پر ځای وه. نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر ورځ یا له هغه وروسته د کوم لوري په پلوي انتخاباتي فعالیت کې ښکېل شوي وي. جان باس دا څرګندونې پرون ماښام پر ټویټر لیکلی دي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 12 په زیاتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړې خو په 5 ولایتونو کې ځنډیدلې او په نورو کې دوام لري. په دې اړه نور جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبې په ماښام د افغانستان د انتخاباتو په تړاو په څو پرله پسې ټویټري پیغامونو کې ویلي دوی به د ټولو هغو نوماندانو ملاتړ وکړي چې د خپلو اعتراضونو لپاره له انتخاباتي پروسو کار اخلي، نه د زور او تاوتریخوالي څخه. کابل کې د امریکا سفیر له خپل یو ټویټ سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه خبر پاڼه هم خبره کړې چې پکې په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفتر مخ ته پر راټولو شوو معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو ادعاوې پکې رد شوې. د امریکا سفیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اعلامیې د تبصرې په بڼه لیکلي داسې هیڅ شواهد نشته چې آیا د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو پر ورځ او یا ترې راوروسته د کوم لوري په پلوي انتخاباتي فعالیت کې ښکېل وي. جان باس د افغان ځواکونو مسلکي چلند ستایلی او ټینګار یې کړی چې څرګندونې دي د اوازو نه بلکې د حقایقو پر بنسټ. خاغلی باز که هم په مشخصه توګه د چا نوم نه دی یاد کړی، خو تر دې مخکې د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله او پخانی افغان ولسمشر حامد کرزی په کندوز کې پر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو مسله یاده کړې وه او په دې اندېښنه ښودلې وه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان ذبیح‌الله سعادت د دوشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل تر دوله زیاتو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی. په یو شمیر نورو ولایتونو کې دا بهیر روان دی، خو په 5 ولایتونو کې یې سنډېدلی. ښاغلی سعادت وایي د پنجشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې تر اوسه زموږ همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی د رایو د بیا شمیرلو پروسه مخکې یوسي. په داسې حال کې چې د رایو د بیا شمېر او څېړنې د اوسني بهیر له پیل مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معترضو انتخاباتي ټیمونو سره پرله پسې غونډې کړې وې او وایي د هغوی ټولو پوښتنو او اندېښنو ته یې تفصیلي ځوابونه ویلي، خو له دې بهیر سره د یو شمېر انتخاباتي ډلو په ځانګړې توګه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم مخالفت لا هم دوام لري. دا ثبات او همپالنې ټیم وایي د دوی اندېښنې او پوښتنې نه دي ځواب شوي. د دې ټیم ویان فریدون خوزون تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دوو ورځنیو بحثونو او خبرو اترو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځوابونه نیمګړي وو او د دوی د قناعت وړ نه و. ښاغلي خوزون وویل تر اوسه موږ له خپلو پلویانو څخه نه دي غوښتي چې د کمیسون د دفترونو دروازې وتړي، خو د افغانستان خلک حق لري چې د خپلو رایو دفاع وکړي او موږ یې ملاتړ کوو. نوموړي زیاته کړه
که چیرې کمیسون زموږ غوښتنې ته ځواب ونه وایي بیا موږ په نورو لارو هم فکر کولی شو چې یو له هغې څخه ممکن دا وي چې د افغانستان له شریفو ولسونو څخه وغواړو چې راووزي او د کمیسون پر وړاندې ودرېږي او خپل حق غوښتنه وکړي. مګر اوس خود جوشه باندې خلق راوتلی دی، مخکې هم په خود جوشه ډول خلق راوتلی دی. موږ تر اوسه د کمیسون ته د خبرو دروازه پرانسته ده. کمیسون باید فکر وکړي، کمیسون ته وویل چې دا پروسه باید ضرور دریږي او زموږ قناعت د قانون له مخې حاصل کړي.
بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د قانون سره سم واک لري چې مشکوکې رایې بیا وشمیري او پایلې خلکو سره شریکې کړي. نوموړی وایي دوی د ټاکنو له خپلواک کمیسون غواړي چې خپل کار په شفافه توګه ترسره کړي او ولسته د ټاکنو نتیجه زر تر زره اعلان کړي. د یادو دوو انتخاباتي ډلو په څیر د ولسمشرۍ د څوکۍ نورې انتخاباتي ډلې هم د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په اړه د کمیسون په پریکړه سره ویشلې نظرونه لري، خو د دې ټولو عام افغان رای ورکوونکي بیا پر دې وخت لدی چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې افغانستان کې له څو انتخاباتي تجربو وروسته اوس باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا وړتیا او ظرفیت درلودای چې هم یې پر ټاکلي وخت پایلې اعلان کړي وای او هم یې په چارو کې پر شفافیت د ټولو لورو باور موجود وای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی. د دې کمیټې د دارالانشا رئیس وایي په دې وزارت کې د اصلاحاتو لپاره نږدې 50 وړاندیزونه شوي وو چې اکثر عملي شوي، خو دا کمیټه وایي چې لا هم د دې وزارت له وسایطو غیر قانوني استفاده کیږي او پولیس له خلکو سره په چلند کې ستونزې لري. امید زهیرمل له کابل راپور راکوي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه وایي کورنیو چارو وزارت ته د تدارکاتي، لوجستیکي او بشري سرچینو په برخه کې د اصلاحاتو راوستو په هدف شپږ 500 وړاندیزونه کړي وو چې ډیری هغه عملي شوي دي. د دې کمیټې د دارالانشا رئیس مایوند روحاني د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل کورنیو چارو وزارت له اداري فساد سره د مبارزې او تر څنګ یې د اصلاحاتو په برخه کې خي کړنې کړي دي.
خلای
سیستماتیک خالیګاوې له منځه تللي، زموږ هیله دا چې فساد هم راکم شوی وي. ګمارنې د پالیسیو پر بنسټ کیږي، معلومات سیستم ته داخليږي، ترفیعات د افسرانو د ذاتي قوانینو پر بنسټ ورکول کیږي. اوس مال دی او سیستم پر بنسټ دا وړاندوینه کول شو چې د فساد کچه راټیټه شوې ده.
درجه فساد بسیار پوینه مده باشه،
خو خاغلی روحانی وای لا هم خلکو سره د پولیسو په چلن کې سونز شته، تر خوای په یاد وزارت کې د ارزونې د پخوانی او فورموس خګټ اخیستل او خلکو سره د لازم معلوماتو نه شریکول نور سونز دي چې باید ورته رسیدنه وشي. د دې بنسټ یو څیړونکی محمد اسحاق پویا بیا وای لا هم د دې وزارت یو سل او یا نقلیه وسایط هغو کسانو سره دي چې د وزارت کارکوونکي نه دي او ترې ناوړه ګټه اخلي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډې کمیټې د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې یو راپور خپور کړ چې پکې د یاد وزارت دننه د لوجستیک، تدارکاتو، ترفیعاتو او بشري سرچینو په برخه کې د فساد مهم ټکي په نښه شول. هخوا د کورنیو چارو وزارت بیا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې د ګډې کمیټې د نوي راپور په اړه وایي یاد وزارت له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی
موږ په هره برخه کې په دې هڅه کې یو چې هغه ستونزو مشکلات چې پخوا دلته و هغو ته رسیدګي وشي. موږ ژمنتیا لرو له تاسو سره یا تاسو سره د افغانستان د خلکو سره چې هغه ټول هغه مشکلات چې په دې برخه کې موجود دي، هغه په هره برخه کې لوجستیک کې دي، که په تدارکاتو کې دي، که په سیستم کې دي، که په پرسنل او تشکیلاتو کې دي، هغو ته په ټول جدیت سره رسیدګي کوي.
د کورنیو چارو وزارت یو شمېر پخواني چارواکي هم په دې وزارت کې د اصلاحاتو راوستل مني او وایي اوسمهال په دې وزارت کې له فساد سره د مبارزې اراده پیاوړې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتی مرستیال میرزا محمد یارمند د کورنیو چارو وزیر د ګمارنو په برخه کې پوره تمرکز کوي. هغه کسان چې ګمارل کیږي بیا لا بیا مراحل طی کوي. وړاندې هم مبارزه کېده، مګر اوس مهال د واسطه لرونکو کسانو او هغو مخه نیول شوی چې غوښتلې په یاد وزارت کې خپل کسان ځای پر ځای کړي. خو ښاغلی یارمند بیا له یو شمېر کسانو د کورنیو چارو وزارت د نقلیه وسایطو د راټولولو بهیر د اوږدې مودې کار بولي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د ارزونې او څارنې ګډه کمیټه داسې مهال په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو او فساد سره د مبارزې راپور خپروي او په یاده برخه کې د دې وزارت حد سیستایي چې له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی و. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو اقدام ځنډېدو ته کتلی دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په دې هڅو کې ځنډ د دې لامل کېږي چې له طالبانو سره د خبرو بیرته پیلول نور هم پیچلی سي. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې افغان ولسمشر د طالبانو د لوړ پوړو غړیو انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان د راخوشي کولو له اعلان راهیسې څو ورځې تیرې سوې، خو هغوی تر اوسه په زندان کې دي. ویل کېدل چې د دوی د راخوش کېدو په بدل کې به په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه ښوونکي کوین کینګ او تیموتی ویکس د طالبانو له منګولو راخوشي سي. دا دواړه پروفیسوران د 2014 کال په اګست میاشت کې په کابل کې وتښتول سول. د طالبانو او حقانی شبکې د غړو د راخوشي کېدو په اړه د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبانو د مبادله شرایط نه دي پر ځای کړي او همدا لامل سو چې د مبادله پروسه وځنډېده. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي له برمته نیول سوي سره د زندانیانو مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له غیر رسمي خبرو یوه مسأله وه. مقاله کې راغلی تر اوسه څرګند نه ده چې خبرو له درېدو وروسته کوم پرمختګ شوی او کنه. له طالبانو سره د امریکا رسمي خبرو شاوخوا لس میاشتې دوام وکړ، خو د سپتمبر په 15 تر هغې حملې وروسته چې پکښې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل سول، د امریکا ولسمشر دا خبرې لغوه اعلان کړې. وال سټریټ ژورنال په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د بندیانو ځنډېدلې مبادله د سولې د خبرو پر لور ګامونه ورو کړي دي. مقاله لیکي افغان حکومت د شنبه په ورځ ویل چې وروسته له هغه چې د سولې په خاطر د دوو بهرنیو ښوونکو د راخوشي کېدو په بدل کې د طالبانو د درو مشرانو د راخوشي کېدو پریکړه ناکامه پاتې سوه، دا پریکړه له سره ارزوي. ټاکل شوی و په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو چې یو امریکایي او بل استرالیایي دی په بدل کې درې طالب سخت دریځي د افغانستان له زندانه له راخوشي کېدو وروسته د قطر پلازمینې ته سفر وکړي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې د دې توافق د ناکامه کېدو لاملونه نه دي په ډاګه سوي، خو مقاله د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي طالبانو د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په لوګر ولایت کې او د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په حملو کې د درو کوچنیانو په ګډون 12 کسان وژل او په دې اقدام سره یې له توافقه سرغړونه وکړه. د سه شنبې او چهارشنبې د حملو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. مقاله لیکي د سپتمبر له لومړیو کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا او طالبانو د خبرو د لغوه کېدو اعلان وکړ، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد غوښتي چې مذاکرات ژوندي وساتي. مقاله د امریکایي چارواکو له قوله یادونه کوي چې ښاغلی خلیلزاد غواړي ټرمپ قانع کړي چې امریکا له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیرته پیل کړي.
لازادی رادیو سهرنی خبری مجله اوري. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ د سو کلیو درې زره کورونو ته پرون وارداتي برېښنا ورکړل شوه. د خوست ولایت چارواکي وایي چې دې کلیو ته د برېښنا په غځونه او د نورو اړوندو وسایلو پر نصب 1.4 میلیون ډالره لګښت راغلی. خوست دا مهال د 15,000 کورونو لپاره د 2.5 میګاواټو په ظرفیت وارداتي برېښنا لري، خو له دریو میاشتو راهیسې چې خوست ته وارداتي برېښنا راغلې لږه برخه توضیح شوې ده. نجیب الله الوخیل راپور راکوي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ 3,000 کورونو ته د وارداتي برېښنا د غځولو ویش او فعالېدو په پار ناست ده. د یادې ولسوالۍ د حیدرخیلو د مقبلو په جومات کې جوړه شوې وه. د یاد ناستې په څنډه کې خوست والي محمد حریم فدایي آزادۍ راډیو ته وویل که خلک غواړي چې د دوی د کورونو لپاره د برېښنا د ویش او غځولو بهیر چټک شي، نو میتر دې واخلي او د برېښنا شرکت حساب ته دې میاشتني لګښتونه په خپل وخت جمع کوي.
که هر کور وغواړي چې برېښنا ولري باید میټر واخلي، د دغه ترانسفرونو نه برېښنا تیره کی چې لس برجونه دي ټول د برېښنا، او په وخت باندې خپل عواید او بیلونه ورته ورکړي چې په دې سره به موږ وتوانیږو چې برېښنا نور سیمو ته او نورو کلو ته چې لرې دي هم وغځ.
په خوست کې وارداتي برېښنا په لومړي سر کې د ښار د برېښنا له پخوانۍ شبکې سره چې 2,000 کورونه پکې دي ونښلول شوه. د خوست د برېښنا شرکت رئیس وایي دوی په پروژه کې د برېښنا نوي برجونه لري چې لس په دې ځای کې دي، او پر پاتې اتیاو برجونه هم په چټکۍ کار روان دی.
اوس فعلا موږ چې پروژه لرو د 15,000 کورو لپاره په دغه کې نوي برجونه نصبېږي، چې دغه نوي برجو څخه دغه لس برجونه چې موږ نن افتتاح کړه تر شوي دي او دغه ته برق ورکول کېږي. باقي مانده کارونه روان دي. انشاءالله نور دا اتیا برجونه چې پاتې کېږي هغه هم زر تر زره به انشاءالله د شبکې تکمیل شي. او
که څه هم 3,000 کورونو ته د برېښنا د توزیع په مراسمو کې چارواکو په دې اندېښنه څرګنده کړه چې خلک د میترو او مزو په غځولو کې فعال نه دي. خو د همدې کلي یو اوسېدونکي استاد شاهد بیا ملامتیا د برېښنا په شرکت واچوله.
خدا شي د برق ریاست د خلکو ته داسې یو واضح جواب نه ورکړه، نو څو ځلې موږ خپله مراجعه وکړه برق ریاست ته، هغې بیا موږ ته دا خبره وکړه چې تاسو د موږ دیګانو کلي کې مصروف یو او عملته چې دا هغه کار چې خلاص بیا تاسو ته توضیح کوو. نو نن موږ ګورو عملا دغه برق افتتاح شو.
خوست د وارداتو برېښنا لیک د خوستوالو هغه زړه هیله وه چې په وروستیو 15 کلونو کې د افغان ولسمشر په ګډون ټولو چارواکو سره په ټینګار شریکه کړې وه. چارواکی وایي د کورونو لپاره د 1 کیلو واټ برېښنا بیه پاوباند 6 افغانۍ، او سوداګریزو ساحو لپاره یې بیه 10 افغانۍ ده. خو د جوماتونو برېښنا وړیا ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د خوست ښار حرارتي برېښنا عوامو ته 1 کیلو واټ په 10 افغانۍ، او سوداګرو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران حکومت وایي د سونګ د موادو د بایو د لوړېدو او خلکو ته د تیلو او خلکو ته په ځیره د تیلو د ویش پریکړه سمه ده. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د حکومت پر دې پریکړه له دریو ورځو تاوتریخجنو اعتراضونو وروسته لا هم وضعیت ترینګلی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبری څانګې د راپور مهم ټکی اجمل اند اوروي.
د ایران د حکومت ویاند علي ربيعي پرون خبرداري ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال تاوتریخوالی، بینظمي او ورانکاري ورته د منلو نه دي. نوموړي وویل ولسمشر د سون د موادو په سهمیه کولو او د سمې اقتصادي پریکړې په کولو میړانه ښودلې، که څه هم ډېر یې مخالف دي. د جمعې د ورځې راهیسې د حکومت په دې پریکړه چې د سون موادو ویش د سهمیه بندۍ له مخې کړی او د تیلو بیې هم لوړې کړي، له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه دوام لري او وضعیت لا هم په ګڼو ښارونو کې ترنګلی دی. د چارواکو لخوا د انټرنیټي خدمتونو پرچاوي د دې سبب شوي چې د ښارونو په لارو کوڅو کې د روان وضعیت په اړه ډېر معلومات ترلاسه نشي. د ایران د دولت وایند علي ربيعي پرون په یو خبري غونډه کې وویل که څه هم ځینې وړې مسلې لا هم شته خو وضعیت له پخوا آرام شوی.
ما امروز بیش از 80
ښاغلی ربيعي وایي نن د پرون ورځې په مقایسه په سلو کې اتیا وضعیت آرام کومه مسله مو نه درلوده. څو وړې مسلې پاتې دي او سبا او بل سبا به د بلواګرۍ له درکه ځانګړي مسایل ونه لرو.
نخواهیم داشت.
د ایران چارواکي وایي د مظاهره چیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر اوسه خو ډب کې شپږ کسان وژل شوي. په دوی کې درې اعتراض کوونکي، دوه امنیتي سرتیري او یو تن ساتونکی شامل دي. خو په ریپورټونو کې د سیاسي مرګ ژوبلې خبره کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې څو خبره شوي ویډیوي تصویرونه ښیي چې دولتي ځواکونه پر معترضانو ډزې کوي. تر دې مخکې د ایران سپای پاسداران ځواک په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی و چې که بلواګانې پای ته ونه رسیږي په پرې کنده اقداماتو به لاس پورې کړي. په عین حال کې د نیټ بلاک په نوم شبکه چې نړۍ کې انټرنیټ ته لاسرسی څاري وایي په ایران کې د انټرنیټ تړاو په سلو کې 50 ته راکته شوی. په اعتراضونو کې تر اوسه 100 بانکونه او دوکانونه سوځول شوي. ویل کېږي چې د روانو اعتراضونو په ترڅ کې تر اوسه امنیتي ځواکونو شاوخوا 1000 تنه نیولي. ایران په نړۍ کې د خامو تیلو د زیرمو له پلوه څلورم هیواد دی. دا هیواد اوس هم په نړۍ کې د تیلو تر ټولو ښکته بیې لري.
لازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه د په زړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د کوم چا په پلوۍ په انتخاباتي فعالیتونو کې ښکیل شوي وي. جان باس دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې او همداراز پخواني ولسمشر حامد کرزي ادعا وکړه چې افغان ځواکونو په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر اقداماتو پر معترضانو ډزې کړي دي. د غزنی چارواکي وایي ناڅرګندو وسلوالو پرون مازدیګر د ناوې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې څارنوال او د هغه وراره په ډزو ووژل. د غزنی د والي ویاند وایي چې د څارنوال محمد حسن حلیمی پر موټر غزنی ښار ته څیرمه د ګنج په سیمه کې برید وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواک په څو عملیاتو کې لږ تر لږه 10 تنه طالب وسلوال وژل شوي دي. یوې روسۍ څارنوالې د هغو څلورو کسانو لپاره د عمري بند سزا غوښتې ده چې په 2018 کال کې د روسیې د سن پیترزبورګ